په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ټولو ځواکونو لوی درستیز د افغانستان شمال ته تللی او دغلته د وروستیو هغه اندېښنو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي مخالفو وسلوالو ته په هیلیکوپټرو کې مرستې رسیږي. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ای رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ای مشر جیمز کومی له منفکې څو ورځې مخکې غوښتل د خپلې ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو نن په بروکسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. خو تر دې خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له اکرام الله اکرام نه
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. ولسمشر ماڼۍ وایي چې ډیر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره نوی رئیس وټاکل شي. او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کینګدي. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري. نوموړي وسلوالو مخالفینو ته د وختو تلفاتو په اړه سونه ویل، خو زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه د اردوج ولسوالۍ پر خوا پرمختګ کوي.
زیباک ولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لوېدلې وه، یوه بجه د دښمن څخه ونیول شو. زموږ قوتونه په زیباک ولسوالۍ کې دي، تصفیه روانه ده. وسلې او سلاح د دښمن نه ډېر پاتې شوي دي. هغه رینجر موټرونه او هموی چې هلته وو هغه ځینې تخریب شوي، ځینې زموږ قوتونو بېرته نیولي دي.
دغه شان د بدخشان ویان د والی ویان نیک محمد نظری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو لخوا د زیباک ولسوالۍ بیرته نیول تایید کړی دی. د بدخشان د زیباک ولسوالۍ څو ورځې وړاندې تر یوې سختې نښتې وروسته وسلوالو طالبانو ونیوله. د بدخشان د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیباک ولسوالۍ ټول دولتي وسایل تخریب کړي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره نوی رئیس وټاکي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا د رئیس په اړه سلام مشورې پای ته رسیدلې او ډېر ژر به یو مصلح کس د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکل شي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مختلفو اخشارو سره د دوی د مشورو پر وړاندې کې به ډیر شر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ناتایید شوي راپورونو کې راغلي چې حکومت په پلان کې لري د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس پر توګه وټاکي. جمهور ریاست کسه هم دغه خبره نه تایید او نه هم رد کړه، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواو ته د منلو وړ وي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کې نږدي، خو د دولت په وړاندې به هم استعمال نه کړي. د دغه ګوند یو ویان قریب الرحمن سعید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د حزب اسلامي د وسلوالو ژوند نشي تضمینولی، نو ځکه خو دوی د ځان ساتنې په هدف وسلو ته اړتیا لري.
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې د دولت په خلاف ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال شي. هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو کې پراته دي او د هغوی د باندې حملې کېږي، د ډول مخالفین لاخه که چېرې دوی وسله په ځمکه کېږي او یو تسلیم کړي، څوک د دې تضمین کوي چې د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي.
خغلی سید وویل چې د دولت او د حزب اسلامي د یو ګډ کمیسیون لاره د دغه ګوند د کډرونو په ګوته کولو بهیر روان دي. او ژر به د حزب اسلامي کډرونه په دولتي تشکیل کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د شوی هوکړه لیک په سوار لسمه ماده کې راغلی چې حزب اسلامي ژمن دي چې خپل ټول نظامی تشکیلات به منحلوي. او د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دوشي او پلي خمري په لوی لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله درې تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د بغلان روغتیایي مسؤلین وایي چې اته تنه ټپیان چې د یو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ وو د دغه ولایت دولتي روغتون ته انتقال شوي دي. کورني خبرونه پای ته ورسېدل. د سیمې او نړۍ خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ازادي راډیو
سلام او نیکی هلی د سیمی او نړی مهم خبرونه امریکایی رسنی وی د امریکا د تحقیقات د فدرالی اداره اف بی آی مشر جیمز کامی لمنفقی څو ورځې مخکې غوښتل د خپل اداره د تحقیقات لړۍ د ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکاري مسالې ته وغځوي. سپینی ماڼۍ ټینګار کړی چې کومی د خپلو تیروتنو له امله چې هغه د روسیې له تحقیقاتو سره ارتباط نه لري له دندې لیرې شوی دی. خو د امریکا په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو دویم مشر دیک دربن د چهارشنبې په ورځ وویل د اف بی آی رئیس د دې لپاره لیرې شو چې تحقیقات کمزوري شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پرون په سوچي ښار کې د کنګل هاکي یو میدان ته تر ننوتو مخکې د جیمز کامی د لرې کېدو په ارتباط د یوې امریکایي رسنۍ د خبریال پوښتنه داسې ځواب کړه: موږ په دې برخه کې هیڅ نفوذ نه درلود، ستاسو پوښتنه ماته بې ځایه ښکاري. ولسمشر ټرمپ د خپل قانوني واک له مخې دا کار کړی، موږ به پرې څه کار ولرو؟ ماته وګورئ، دا دی د کنګل هاکي میدان ته ورځم څو له خپلو مینهوالو سره لوبه وکړم. په واشنگتن، شیکاګو او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا مظاهره کوونکي راټول شوي وو او غواړي د روسیې په اړه تحقیقات د خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل شي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې کومي د دندې تر لرې کېدو څو ورځې مخکې له عدلیې وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه، هغه څه چې عدلیې وزارت او سپینې ماڼۍ رد کړي. د سوریې ملیشه ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي د طبقه ښار او د سوریې تر ټولو لوی بند له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه بیرته ونیوه او په دې توګه یې پر رقه ښار د حملې لپاره لار پاکه کړه. رقه داعش ډلې په سوریه کې خپل مرکز اعلان کړی دی. طبقه چې د رقه په لویدیځ شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی، په نیولو سره یې رقه ته غځېدلې لوی لار په اوږدو کې بل د خلکو ګڼ مېشتې ستر ښار نه دی پاتې چې داعش پرې کنټرول ولري. د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته د ویزې آزادې کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره وروستۍ معنی لرې شوه چې او دغه خلک کولی شي د اروپایي هیوادونو شنګن سیمو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اروپایي شورا او اروپایي پارلمان غړي باید اوس دا پریکړه د مې په 18 په سټراسبورګ کې هم تایید کړي. د ویزې د آزادېدو مقرره به د جون 18 تطبیقېږي. د پریکړې له مخې به د اوکراین هغه اوسیدونکي چې بایومتریک پاسپورتونه ولري په هرو شپږو میاشتو کې د دریو میاشتو لپاره له آیرلند بریتانیا پرته اروپا ته د راتلو او اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. د پخواني شوروي اتحاد یو بل غړي هیواد جورجیا ته د ویزې د آزادېدو بهیر د مارچ په 18 پیل شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې له دغه هیواده د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د غوڅ ملاتړ ډاډ ورکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ښاغلي پنس په داسې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره وکتل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د هغې ژمنې په اساس کتلې چې په انتخاباتي کمپاینونو کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو غږ پورته کړی و. مرستیال ولسمشر بیا په داسې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر سره کتلې چې کیف باوري کړي څو له روسیې سره ښې اړیکې ډېر په قیمت نه تمامېږي. او په روسیه کې یوې محکمې بلاګ لیکونکی روسلان سکولوفسکي د مذهبي احساساتو د پارولو او مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. محکمې روسلان تورن کړی چې یوټیوب چینل له لارې مقدساتو ته سپکاوی کړی و. و بلاګر روسلان سکولوفسکي چې 22 کلن دی تیره سپتمبر میاشت وروسته له هغه ونیول شو چې د اورال یکاترینیبورګ ښار په یوې ارتودوکس کلیسا کې د پوکیمان مشهوره ګیم کاو او خپله ویډیو یې هم خپره کړې وه. د روسیې دولتي ټلویزیون په مذهبي سیمو کې د پوکیمان لوبې ترسره کول منع کړي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو د ویبلاګر روسلان محاکمه غندلې ده. د ولسي میو نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ولا آزادې رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل په azadiradio.com کې چې زموږ وی پانه ده هم وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په دې وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هلیکوپټرو کې ناسو د سیمه ییزو چارواکو ولایتي شورا او د مشرانو د جرګې اندېښنې راپورته کړي. په همدې هدف د افغانستان د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي سیمې ته تللي دي څو پېښه له نږدې وڅېړي او په اړه یې معلومات راټول کړي. په دې موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به دا هم واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا له ولسمشر غواړي چې د دې شورا د ریاست لپاره وړ او مناسب کس ورمعرفي کړي، خو د جمهور ریاست یو ویاند خغلی مینپال ازادي راډیو ته وویل
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي ډېر شر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل شي.
همدارنګه به په بل رپورت کې واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وبخی چې د لوګر امنیتي چارواکي وایي جنگي فصل ته د دوی ژمنۍ تیاریانې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ډیریدل او په پوځي ادارو کې د وسلو او مهماتو ښه اکمال په لوګر کې د امنیت د بهتره کېدو سبب شوی دی. د سیمه اونړې په مسایلو کې اوري چې ریپورتونه وایي د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات پراخ کړي او دا یو څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ کامی له دندې ګوښه کړ. که وخت وځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. کور کلی پروګرام هم له یاده مباسئ. دا آزاد راډیو ده. په دې وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوو هلیکپټرو کېناستو د سیمه ییزو چارواکو ولایتي شورا د غړو او د مشرانو د جرګې د یو شمېر استازو اندېښنې راپورته کړي. په همدې هدف د افغانستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی پلاوی د چهارشنبه په ورځ سرپل ولایت ته تللې څو پیښه له نږدې وڅېړي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده او نور جزئیات له دې اورو.
وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناپیژندل سویو هلیکوپترو د کښېناستو خبرې وسوې. افغان حکومت یو لوړ پوړی پوځي پلاوی سیمې ته لېږلی څو د پېښې څرنګوالی وارزوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د چهارشنبې په ورځ سرپل ته ورسېد او له سیمه ییزو چارواکو سره یې ولیدل. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت هغه اندېښنې له ښاغلي مراد سره شریکې کړې چې ګواکې تېره اونۍ دوی هلیکوپتر د سیاد ولسوالۍ په قریې پشت باغ کښېناستلی دي. ښاغلی وحدت وایي دغه هلیکوپترو به په قوي احتمال وسله والو مخالفینو ته اکمالات رسولي وي. د یو کنده قومندان په وینا چې په خپل پسیمه کې د جګړې د کرښې مسولیت لري او موشته دقیقه خبره کړې ده، هغه موشته وویل چې هلیکوپټر راغلی په پښتباغ کلی کې کښته سوې. خو وایي دا کار د شپې مهال سوی او په سمه توګه یې تفکیک ونه سوکړی چې هغه هلیکوپټر څرنګ درلود. د سرپل چارواکي وایي دا کار باید په سمه توګه وڅېړل سي، ځکه د دوی په خبره دغه هلیکوپټر طالبان اکمال کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وایي اوس به په دې اړه پلټنې کوي چې دا هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو وي که د کوم بل هیواد. په دې کې شک نشته چې د وسلوالو ډلو بهرنۍ او کورنۍ ملاتړ هغوی اکمالوي، خو په دې اړه چې دا مرستې او الوتکې د کوم هیواد تر اوسه معلومه نه ده. خو د اکمال په برخه کې موږ دا تجربه لرو، له هغو سیمو څخه چې جګړې پکښې سوي دي، له اکمالاتو او ملاتړ پرته جګړه امکان نه لري. موږ د امنیتي ځواکونو لخوا راپورونه چې ترلاسه کړي تاییدوي. د شغلی مراد په مشرۍ دغه پلاوی وایي تر تحقیق وروسته به دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو ناپیژندل سویو هلیکوپترو کښېناستو د ولایتي شورا او هم د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپورته کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سې شنبې پر ورځ ویلي وو چې مخالفینو ته د هوا له لارې مرستې رسول ورته د اندېښنې وړ دي. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد شاهد څه موده وړاندې د شمال د امنیتي وضعیت په اړه ویلي چې وسلوالو مخالفینو خپل ټول پوځي تمرکز سرپل او فاریاب ولایتونو ته ځانګړی کړی دی. شغلی جهاد ویلی و سرپل او فاریاب د پیچلې جغرافیایي موقعیت له کبله د وسلوالو ډلو لپاره اکمالاتي لارې دي.
دوستانو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت یو لوړ پوړی هیئت د چهارشنبه په ورځ سرپل ولایت ته تللی څو په دې ولایت کې د سیاد په ولسوالۍ کې د دوو هلیکوپټرو د کېناستلو په اړه معلومات راټول کړي. د هلیکوپټرو کېناستلو همدارنګه په شمال کې د افغانستان د نامنیو زیاتېدو په کابل کې هم د چارواکو سره اندېښنې راپورته کړي دي. نن د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان په خبري غونډه کې هم په دې مسله څرګندونه کړې دي او د دې مسلې یادونه یې کړې ده. همدا اوس سره یوسف خان زدران د کابل استوډیو نه په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته وایي چې دقیقا دغه د سیاد د ولسوالۍ د پیښې په اړه چې ویل کېږي دوه نام څرګندې هلیکوپټرې دغلته د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمه کې ناستې دي، په دې اړه د اجرائیه رئیس ویان څه څرګندونې وکړې او همدارنګه نورې څه جزئیات لرل؟
بلی تاسو اوریدونکو ته سلام. د اجرائیه رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی نن په خپله اونیزه خبری غونډه کې د ګڼو نور موضوعاتو تر څنګ په شمال کې وروستیو اندېښنو په اړه خپل غبرګون درلود، نه یوازې د هلیکاپټرو په اړه باندې چې ازادي راډیو په دې اړه مخکې رپورټ درلود. دوی ویل چې په شمال کې وضعیت افغان حکومت اندېښمن کړی دی او د دې لپاره ټینګ تدابیر روان دي چې څنګه دوی کولی شي هغه اندېښنې چې په دې اړه ورځ تر ورځې زیاتېږي کابو کړي. د مجیب رحمان رحیمی پوینا افغان حکومت د دفاع وزارت یو لوړ پوړی هیئت شمالي ولایتونو ته د څېړنو لپاره لیږلی دی ترڅو هغه کمی چې موجود دي هغه وڅېړي، ترڅو هغه اندېښنې چې په دې اړه باندې رپورټونه خپرېږي چې هلیکاپټر وسلوالو ته حملې او مهمات ورکړي دي په اړه باندې څېړنې وکړي. د دې تر څنګ هغسې چې مخکې په رپورټ کې وویل شول د دې هلیکاپټرو په اړه موږ د افغانستان دفاع وزارت وپوښتو چې که چیرې دا موضوع رښتیا کېږي چې وسلوالو مخالفینو ته مهمات ورکړل شي دي او تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې د هغې له جملې په یوټیوب کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د روسي جیټ الوتکې SU-15 ډوله جیټ الوتکې د بدخشان ولایت د شکشم ولسوالۍ په سیمو کې لیدل شوې دي او دا د افغانستان او د تاجکستان د پولې ترمنځ دوی څو ځله تللي راتللي دي. په دې اړه باندې موږ د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وپوښتو. شېبه مخکې هغې ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې دا ډول ادعاوې چې د خلکو لخوا کېږي رښتیا کېږي، افغان حکومت به په لوړه کچه په دې اړه باندې یو تصمیم نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر سختي چې شوي وي او که کېږي هغه په دې کې شامل دي. هلته مشخص دنده سپارل شوې ده په بدخشان کې د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې دی، په خپل عمل ته دی هغه ته هم دا دنده سپارل شوې ده چې د نږدې نه وڅاري. او مراد علي مراد جنرال صاحب ته په سرپل په فاریاب کې هغه ته دنده سپارل شوې ده چې په هغې ساحو کې مو وګوري که چیرې حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي، بیا په خپله د افغانستان دولت د دې په هکله باندې د مطبوعاتو سره هم شریک کړي او کوم څه چې ضرور وي هغه به مو.
د دې تر څنګ اجرایه ریاست وایي چې د امریکا هغه نوي سیاست او طرحې ته منتظر دي چې له مخې یې په اټکلي ډول احتمال د دې موجود دی چې په افغانستان کې یو ځل بیا بهرني ځواکونه ډیریږي. نوموړي نننۍ خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت منتظر دی چې دغه شمیره اعلان کړي چې څومره عسکر به افغانستان ته راځي او نیټه به یې کله وي. هغې وویل
در بازنگری و سیاست جدید احتمال افزایش نیروها با صلاحیت های ویژه بیشتر دیده میشه. حکومت افغانستان با توجه به شرایط و وضعیتی که داره از این طرح در گذشته هم استقبال کرده بود و حالا هم منتظر هستیم که تاریخ و تعداد معین نیروها اعلان شود.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پراته د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه دا مهال د افغان ځواکونو سره د مشورې او دوی ته د ښوونې او روزنې په برخه کې مرسته کوي. له دې سره موږ وغوښتل چې د دغو موضوعاتو په اړه په افغانستان کې د غوڅ ماموریت ځواکونو نظر هم ولرو، خو اوس تر اوسه توانېدلې نه یو چې د دغو هلیکاپټرو یا د جټ تیارو د راتلو په اړه باندې دوی څه نظر لري. په داسې حال کې چې تر ډېره دوی هم یو ډول مسؤلیت ګرځي چې د افغانستان له حریم څخه کله سرغړونه کېږي. بلې
ډېره زیاته مننه کوو زدران صاحب. دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو خبري علي یوسف خان زدرانو چې د افغانستان په شمال کې د وروستي وضعیت په اړه په کابل کې د یو شمېر چارواکو په ځانګړې توګه د دفاع وزارت د ویاند او د اجرایه ریاست د ویان نظر سره شریکو. ویل کېږي چې افغان ځواکونه توانېدلي په بدخشان کې د زیباک ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. همدا اوس راسره زموږ خبریال اجمل آرین په تماس کې دی. دی په یوه بله سیمه کې له یوې محاصرې هم راوتلی دی. موږ ورته د خوندیتوب او مصونیت دعا کوو. آرین صاحب، دا راته ووایه چې اول خو د خپل وضعیت په اړه راته ووایه چې ته د کومې محاصرې نه همدا څو شېبې مخکې راووتلې، ځکه موږ هڅه کوله درسره تماس ونیسو او نه توانېدو، بیا به لاړ شو د زیباک ولسوالۍ ته.
مننه فرما انس زخل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زنه نه د کندوز د لومړي خطر تلو مې نه د کندوز ښار د لوی لارې دلته مال چې مګدینه دلته ریپورت جوړ کوم او د وضعیت ګورم. خو موږ د کندوز تر ښار د لوی لارې باندې مرې سیمې ته تللی وو ځینې خبرنګارانو سره. هلته مو چې کله لومړي کرښې ته ولاړو ریپورټ مو جوړ کړ بېرته سره ګرځېدل تر شا وسلوال طالبان راوتي ولاره بنده کړې وه. بیا نو په جنګ کې پاتې شولو له افغان ځواکونو سره او تقریبا نیم ساعت په معاشره کې وو. خو بیا افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه معاشره ماته کړي او موږ دغه شپه د کندوز ښار ته راورسېدلو.
د کندوز د تخار د لارې په اړه راته ووایا، دا خو لام بنده ده، لا پرانستل شوې خو نه ده.
بله، دغه لاره له شپږ ورځو راهیسې ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د افغان ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له لورې هم تصفیه عملیات پیل کړی ده. دوی وایي چې د خان آباد ولسوالۍ د نوابات سیمو پورې رارسېدلې دي او د کندوز ښار خوانه، یعنې د کندوز ختیځ لورې نه چې افغان ځواکونه تر د باغ میري سیمو پورې تللي دي. او د کندوز سیمه چارواکي وایي دغه عملیات ځکه په ورو روان دی ځکه چې وسلوال طالبان په کورونو کې سنگورونی وی ولر چنه پاپا ځو کړو باندې د ځکی امدارنګ په سړک باندې مینه خښ کړی دي او د دې د احتیاط څخه کار اخلي څو هم ملکی خلکو ته او دولتي ځواکونو ته مرکزوب لوانه وړي.
ډیر زیاته مننه په دې هله یو چې تاسو به خپل خوندیتوب تم پام کوئ. دره ته وایي خغلی آریان چې تاسو د بدخشان وضعیت هم څارئ، د غلطه چارواکو سره په تماس کې رپورټونه وایي د افغان چارواکو له قوله چې د زیباک ولسوالۍ په بدخشان کې بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. په دې اړه څه معلومات لري؟
بله، څو شپې وړاندې موږ په تیاره د بدخشان د والي ویان نیکمحمد نظري سره خبرې وکړې. نوموړي وویل چې دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو یوه نیمه بجه نن د وسلوالو طالبانو له شین څخه پاک کړه او د زیباک ولسوالۍ مرکز یې نیولی ده. نوموړي وویل چې لا هم په سیمه کې تصفیې عملیات جریان لري څو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو له شین څخه تصفیه کړي. خو دا یې ونه ویل چې په دغه تصفیې عملیات کې څومره ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته مرجوب لا وخت ده. همدارنګه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د نیولو په اړه څه نه دي ویلي.
ډیره زیاته مننه کوم اجمل اریان. کورم ودان دوستانو، په د افغانستان په شمال کې په ځنګړې توګه په کندوز، تخار او بدخشان کې دا سدي رډیو خبریال اجمل اریان و چې امی د کندوز تخار د لاري د وسنی وضعیت په اړه حال راکوم. درنګي د بدخشان د زیباک ولسوالۍ او د وضعیت په اړه چې افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو یې بیرته نیولې، رپورټ راکو. تاسو زموږ غږ له سدي رډیو نه اوري.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا له ولسمشر غواړي چې د دې شورا د ریاست لپاره وړ او مناسب کس معرفي کړي. د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن آزادۍ رادیو ته وویل چې دا شورا د رئیس په نشتون کې له ستونزو سره مخ ده. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست یو ویاند وایي چې په دې برخه کې سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر زر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي شي چې ټولو ته به د منلو وړ وي. رحمت الله افغان له کابله په یو رپورټ کې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا له ولسمشر غواړي چې د چارو د ښه سمون په هدف یې وړ او مناسب کس دوی ته د رئیس په توګه ور وپیژني. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د سولې له علي شورا سره سلا مشورې هم په کار دي. هغه وایي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د سولې علي شورا ریاست لپاره داسې یو کس چې په هغه کې د یو رئیس صفت موجود وي، مصلح وي، ټولو خواو ته د منلو وړ وي، خیرخوا وي او د زړه تل غواړي چې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې علي شورا سره په مشوره او واټاکي د افغانستان د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې مړ سو. د نوموړي لمړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړیو په باور دې تشې د شورا په فعالیتونو منفي اغېز کړی. د پیر سید احمد ګیلانی په ریاست کې د سولې علي شورا وتوانېده چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې د سولې علي شورا د رئیس د ټاکل کېدو لپاره سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر ژر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي سي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال آزادۍ راډیو ته وویل ډېر ژر به د دغه شورا لپاره یو وړ کس د رئیس په توګه په دنده وګمارل سي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. په دغه برخه کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مدني ټولنې سره، له مختلفو اقشارو سره غونډې او مجلسونه سوي دي. د دوی د مشورو په رڼا کار کې به ډیر شر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه تایید شوي راپورونه وایي حکومت پلان لري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. جمهور ریاست که څه هم دغه خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د منلو وړ وي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د سولې د عالي شورا لپاره داسې یو کس معرفي کړي چې په کورنیو جګړو کې یې برخه نه وي اخیستې. د دغو کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي که د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواوو ته د منلو نه وي غوره کیږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د ده په خبره د سولې عالي شورا رئیس باید د حکومت په استازیتوب نه بلکې د یوې بېطرفه منبع په توګه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وکړي.
دوستانو، بلخوا په لوګر کې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر پخوا بهتره شوی دی. دا چې ولې یو علت دا ښیي چې افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د لوګر د امنیت په وضعیت باندې ښه اغېز کړی. نجیب الله لوخیل له سیمې نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی آزادۍ راډیو ته وویل چې د سګنی لمریز کال په 500 ورځو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو او فعالیتونو په ترڅ کې وسلوالو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه ور اړولي دي. د لوګر امنیه قمندان زیاتوي په دې موده کې د افغان ځواکونو لوري 22 وسلوال هم نیول شوي دي.
تلفات چې مورته ورکړي د عمل په میاشت کې اوازې شپږ ویشت نفره د دوی مړي دي، یو ویشت نفره یې ټپیان دي،
د لوګر امنیه قمندان پیاده موده کې د پولیسو د تلفاتو په باب وایي چې شپږ تنه ملي او سیمه ییز پولیس وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ یو تن سرتیری هم د خپلو پوځي تدابیرو خبره کوي.
نادر خان یم د څرخ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ سرباز. الحمدلله امنیتي ځواکونه دلته څو ورځې مخکې خاص عملیات درلودل. خصوصا پولیس د څرخ ولسوالۍ ډېر پیاوړي دي. او
د لوګر د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل هم د تیرو کلونو په پرتله د لوګر امنیت ښه بولي.
سکل لوګر په امنیتي لحاظ سره پسرلی پر امن و، ډېرو چالشونو څخه ډک نه و. څو ډېر دلایل دي د حزب اسلامي راتګ، دا یو دلیل کېدلی سي. د امنیتي ځواکونو ویښتیا یو بل دلیل کېدلی سي. په مجموع کې زموږ ځون ښه ده، په ځون کې لوګر ښه ده، په لوګر کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي هم ښه ده.
بلخوا د لوګر اوسیدونکي وایي که څه هم کابل ته د غځېدلي سړک په امتداد امنیت ښه شوی دی او هر څوک پرې شپه او ورځ ډاډه تګ او راتګ کولی شي، خو د یو شمېر ولسوالیو او د لارو امنیت یې ښه نه دی. یو تن ځایي اوسیدونکي عبدالولي رئیس خیل وویل
سرعت عموم سره عمومي لارې کابل لوګر کابل ګردېز دغه لارې د مسافرینو په مخ باندې خلاصه ده. د امنیت ته که د شپې مرسو موږ کوم خاص خطر سره نه یو مخامخ شوی، حتی د شپې موږ راځو د ورځې حرکت کولی شو. یو د ولسوالیو لارې واقعیا خطرناکې دي.
د یادونې وړ ده لوګر په خپل ختیځ دوري کې د پاکستان یو شمېر قبایلي سیمو او په شمال کې پلازمېنې کابل سره پر پوله پروت ولایت دی. ډېر کله وسلوال د لوګر له لرې پرتو او ناامنو سیمو څخه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د خپلو وسلو او مهماتو د لېږد ګټه پورته کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د خبرونې په دویم نمای کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو اوس یوې بلې مهمې مسلې ته راځو چې د محلې په نړۍ کې د رسنیو سرټکي جوړ کړي. ریپورټونه وایي د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات پراخ کړي، او دا څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ کامی له دندې ګوښه کړ. سپینې ماڼۍ ټینګار کړی دی چې کامی ځکه له دندې ګوښه شو چې تېروتنې کولې، او دا اقدام هیڅ د روسیې له تحقیقاتو سره تړاو نه لري. ملالۍ بشیر سټوډیو کې دا نور تفصیل لدی اورو.
ترامپ له روسیې سره د احتمالي روابطو خبره یو افوا بللې ده، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو د چهارشنبې په ورځ چې نن دی خپل تورونه زیات کړل او وی ویل چې کامی ځکه له دندې لیرې سو چې د تحقیقاتو پروسه ګډوډه سي. دوی وغوښتل پر کانګرس فشار راوړي چې دغه تحقیقات په خپلواکه توګه ترسره کولو اجازه وکړي او د سپینې ماڼۍ له نفوذه یې وباسي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه په واشنګټن کې له یو بل سره په مخالفت بوخت دي، په واشنګټن، شیکاګو او نورو ښارونو کې لاریونونه راووتل. دوی غوښتل چې د تحقیقاتو چارې دې خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل سي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې کامی له عدلیې وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه چې د روسیې په اړه د تحقیقاتو لپاره نور کسان استخدام کړي، او دا څو ورځې مخکې له هغه چې دی له دندې ګوښه کړای سو. کامی وروسته د کانګرس غړو ته وویل چې ده دغسې غوښتنه کړې وه. د سنا دوهم ډیموکرات مشر ډیک ډوربن وویل چې دا یقیني نه ده چې د کامی د دغې غوښتنې له کبله دی له دندې ګوښه سوی وي، خو دا روښانه ده چې اف بی آی د ټرمپ د کمپاین په اړه تحقیقات کول او د کامی له دندې ګوښه کېدل د دغو تحقیقاتو د ورو کولو هڅه ده. د عدلیې وزارت او سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ رد کړه چې کامی د نویو استخدامونو لپاره پیسې غوښتي وي، او یا د پیسو خبره د کامی له ګوښه کېدو سره کوم تړاو لري. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو له خولې لیکلي چې ټرمپ لوی څارنوال جف سیشنز او د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین له کامی وغوښتل چې په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې دی به د درېیمې مې په وینا کې څه وایي. کله چې کامی له دې کاره ډډه وکړه، ټرمپ او د ده د ادارې کارکوونکو دا خبره نافرماني وګڼله، او رویټرز راپور ورکوي چې همدا لوی لامل سو چې کامی له دندې ګوښه کړای سو.
لا ملالی بشیر مننه کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. یو اربیا په مکلی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له صفی الله ستانکزی اورو.
ولسمشری مانی وی ډیر ژر به د سولې عالی شورا لپاره نوی رئیس وټاکي.
نتایج شوی راپورونو کې راغلي چې حکومت په پلان کې لري د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. د افغانستان دفاع وزارت وی نن یو بجه د بدخشان زیبا کولسوالی برته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د دوشي او پلخمري په لوی لار د ترافیکي پېښې له امله درې تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی له منفقي څو ورځې مخکې غوښتل د خپل ادارې د تحقیقاتو لړۍ د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ مسلې ته وغځوي. د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. که دا پریکړه د اروپایي شورا او پارلمان تایید کړي، د جون له 11 به تطبیق پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې له دغه هیواد د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې ملاتړ ډاډ ورکړ.
او وسم مرزي احمد زئی له څو اقتصادي خبرونو سره.
په ننګرهار کې د کلیوال وسپنې ویلې کولو فابریکې مسؤلین وایي چې د کابل په سرخی پله کې ځینې زورواکان ترې د زړو وسپنو د انتقال په خاطر غیر قانوني پیسې اخلي. د دغه فابریکې مرستیال بختیار عادل د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې زورواکان د زړو وسپنو د انتقال په خاطر له هر موټر څخه 3000 افغانۍ اخلي.
وړو تر مې گزاري وکړو، اوس موږ خام مواد انتقالو د نور ولایتونو نه، کنه بعض زورواکان یې موږ موټر ودرې یې نه پیسې اخلي. تر علاوه
نوموړی وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د کورنۍ چارو له وزارت سره شریکه کړې، خو پاملرنه ورته نه کېږي. ښاغلی عادل له افغان حکومت څخه غواړي سو دغه ستونزه حل کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د وسپنې د ویلې کولو دا فابریکه نږدې 3 میاشتې وړاندې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور د څه باندې 8 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکه په ورځ کې له نیولې تر سلویخ ټنه وسپنه ویلې کوي. د کابل د بوټ ګنډون کو ټولنې مسؤلین وایي چې اوسمهال په هیواد کې څه باندې 30% خلک له کورنۍ بوټانو څخه ګټه اخلي. د بوټ ګنډون کو د ټولنې مرسیل خلیل د پنځمې پورس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوسمهال دغه صنعت په هیواد کې د پراختیا په حال کې دی. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کورنۍ تولیداتو څخه د ملاتړ تر څنګ ورته باید په بهر کې د خرڅلاو په خاطر بازار هم پیدا کړي. د ولسمشرۍ مړۍ مرسیل وین دباخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت څه کوي سو په کور دننه او بهر کې کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بجې قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بجې 2250 افغانۍ، د وریځ یو 3.5 بجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتشپیت افغانی، یو یورو درې او افغانی او اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند او اتیا افغانی او سلویخت پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانی او لس پوله، زر ایرانی تومان ولس افغانی او نوی پوله، او زر پاکستانی کلدار شپږ سو و دېرش افغانی. د خبرونو پای
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 هم اورېدل کېږي. او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولای شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. که زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ نو نه یوازې چې زموږ خپرونې ترې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیز پروګرامونه، له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. په کونړ کې د کرکټ لوبغاړي د میدان نشټوالي څخه خلک شکایت کوي. دوی دا هم وایي چې په دې ولایت کې د لوبو د میدان د جوړولو لپاره پیسې ځانګړې شوې وي، خو د کرکټ بورډ نوي مشر هغه بل ولایت ته ورکړي دي. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انوري واورو.
په کونړ کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال وایي چې په ولایت کې د لوبو میدان نشته، خو د دوی د پاره منظور شوی یو لک او شپېته زره ډالر بل ولایت ته ورکول کیږي چې دا کار کونړیانو ته د منلو نه دی. په کونړ کې د کرکټ په سلګونو لوبغاړي موجود دي، خو د اساسي میدان د نشټوالي په وجه په تیګو او خاورو کې لوبي کوي. عبدالوارث سیرت وایي:
او راغلم دغلته لوبه کوم، نو خپل تاسو د میدان حال ګوره چې په څه حال دی. یوازې د دوړو مشکل نشته، مشکل د ګټو د کچې کم کس راولېږو نو هغه زیات خوږیږي. وختونه مو له حکومتي چارواکو څخه داره که چېرته وختونه خو هم ډېرې کړې دي، تکرار نه بیا وایم که چېرته حکومتي چارواکي به د غور وکړي او د ده میدانونه جوړ کړي نو ډېره ښه به وي.
په کونړ کې د کرکټ ژغورنې خوځښت غړي انجینر لیاقت ازادي راډیو ته وویل دوی سره په تیر کال کې ژمنه شوې وه چې په ولایت کې به یې په ټولو معیارونو برابر د کرکټ لوبغالی جوړیږي، خو د یاد لوبغالی دپاره چې کوم یو لک او شپېته زره امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو هغه د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل بل ولایت ته ورکړي دي چې دوی دغه کار کونړیانو سره ظلم بولي.
کونړ کرکټ لوبغالی ته چې کومې پیسې منظور شوي وي اوسني کرکټ بورډ د مشر لخوا هغه پیسې بل یو ولایت ته انتقال شوي دي. یوازینۍ غوښتنه هم زموږ دا وه چې موږ ته بیرته دغه خپل سهم راکړي. دلته مشکلات دي، د شایقینو دپاره د ناستې ځای نه لرو، ګراوند کې عمده ستونزې لرو، میلمستون نه لرو. نو زموږ دغه غوښتنه ده د کرکټ بورډ نه زمنګ پند بیرته مونږ ته راکی.
لیاقت غواخ کوي ک چیرته یا د پیسې کونړ ته بیرته ورنکړل شي نو دوی به لارینو نه پیل کړي. خو په کونړ کې د یاد بورډ مسول صبغت الله صافی به وای چې په مرکز اسداباد کې د یو لوبغالی جوړولو کار روان دی.
اوس زمنګ په میدان باندې د چمن کار شروع دی، ان شاء الله څو ورځې وروسته دغه د چمن کار مونږ ته تسلیمیږي. دا غن وروسته د ماغه 2.5 لک ډالر چې دی چې کوم د کونړ لپاره ځانګړي شوی دی د سیلبینو د پاره به زین جوړ نور کم کارونه چې دی هغه مونږ تر سره کو.
هغه وای ور سره ژمنه شوی چې په یاد میدان کې د لوبلیدونکو د ناستی او د لوبغالی د نور پراختیا د پاره به یو اندازه پیسې په واکې ورکړل شي.
دغه تورونه زه رادوم مطلق دغه حقیقت نه لري. د کونړ لپاره په 2014 کې کم پلان چې جوړ شوی و هغه کې 90,000 ډالر د کونړ لپاره بودیجه بیل شوی وه، چې اوس هغه بودیجه دغې نه نور هم ډېره شوې ده. 2.5 لک ته هغه بودیجه زیاته شوې ده. هماغه 2.5 لک ډالر چې دي چې کوم د کونړ لپاره ځانګړي شوي دي هغه د سیلبینو دپاره به ځایونه جوړ نور کوم کارونه چې دي هغه مونږ ترسره کو.
صبغت الله وایي دوی کوښښ کوي چې په ولسوالیو کې هم د لوبغالو جوړولو د پارز مکه پیدا کړي او د بودیجې پیدا کېدو په صورت کې پریکار پیل کړي.
په ولسوالیو کې دولتي ځمکه یا ولس راپاسي یو کرکټ بورډ ته ځمکه په لاس کې ورکړي. نمنګه آماده چې هغه د پاره د ټرافیک کټ برابر کو، هغه د پاره ساحه اواره کو. خو موږ زیاتره ولسوالیو ته تری لږ لږ کارونه په ولسوالیو کې تر سره کو په هغه لوبغالو باندې. خو چې موږ ته څو کال ته په ولسونه یا دولتي ځمکه په لاس کې راکړل شي، موږ به په هغه باندې هغه کار وکړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کرکټ لوبغاړي د میدان د نشټوالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې افغان کرکټ لوبډلو د نړۍ په کچا زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و می فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري
دوستانو د دې خبرونه په وړاندې کولو کې تخنیکی همکاري را سره شمشاد زدران کوله مننه ترې کوم او د خبرونه ورسته ریپورت راخلم د سیلانانو د خوخی ځای مکسیکو د نړۍ دوهم خونړی هیواد په توګه وپیژندل شو په دې سره دغه هیواد تر افغانستان او عراق هم ډیر خطرناک بلل شوی مخکې له دې نه چې کور کلی پروګرام واورئ پام وکړئ په دې اړه د ملالۍ بشیر چمتو کړی ریپورت
د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپله نوې سروې کې چې د وسلوالو شخړو په اړه ده ویلي چې مکسیکو تر سوریه وروسته په نړۍ کې تر ټولو ناکراره هیواد دی د سیالو جنایتکارو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده د راپور له مخې په مکسیکو کې د تاوتریخوالي کچه د لویې جګړې د تاوتریخوالي تر کچه لا زیاته ده او د نښتو له کبله په دغه هیواد کې په 2016 کال کې شاوخوا 23,000 مرګونه ثبت سوي دي په سوریه کې د جګړې له کبله تیر کال 50,000 کسان او په عراق کې 18,000 کسان ووژل شول همداراز په 2016 کال کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 14,000 کسان ووژل شوي دي د راپور له مخې په نړۍ کې 10 لوی خونړۍ جګړې په سوریه مکسیکو عراق افغانستان یمن سومالیا سودان ترکیه جنوبی سودان او نایجیریا کې روانې دي دا پنځم کال دی چې د سوریه جګړه په نړۍ کې تر ټولو مرګونه وه د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر جان چپمن وایي د مکسیکو د نشتو تلفات د افغانستان او عراق د جګړو تر تلفاتو زیات دي برتانیې میشتې ورځپاڼې د سن د ده له خولې لیکلي دا حیرانوونکې ده ځکه دغه تلفات ډیری یې د کوچنیو وسلو د کارولو نتیجه دي د مکسیکو په دغو شخړو کې توپونه ټانکونه او هوایي ځواک نه دی کارېدلی په مکسیکو کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې جنایتکاري ډلې لکه سینالو کارتل لاس زیتاس او هلسکو نیو جنریشن کارتل د سیمو نیولو لپاره له تشدد څخه کار اخلي دوی د پیسو لاسته راوړلو په خاطر د هیروینو په قاچاق او تولید کې لاس لري دوی پر امنیتي ځواکونو له مستقیمو حملو نه بیریږي په یوه مورد کې د 2016 کال په می میاشت کې جنایتکارانو د مکسیکوي بحري ځواکونو پر ګزمه ډزې پیل کړې چې پکښې یو د بحري ځواکونو سرتیری ووژل سو د مکسیکو بحري ځواکونه د دې هیواد له تر ټولو پیاوړو ځواکونو څخه دي په همدې نښته کې شپږ مشکوک جنایتکاران ووژل سول په سیمه کې ګڼ شمېر جنایتکاري ډلې فعاله دي نو ځکه حمله کوونکي هیڅ معلوم نه سول چې له کومې ډلې سره یې تړاو درلود د وسلوالو شخړو سروې دا هم څرګندوي چې تیر کال په نړۍ کې د نښتو له کبله تلفات 1,05,000 ته کم سول او دا شمېر په 2015 کال کې 1,08,000 و
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمون
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل
قدر منو دوستانو سلامونه می اومنی کلمو خپل خپل مشمانو پندکی یا غوټی لیوزه بل زایته انتقال کړي
پندکی سره ولويږي اعضاء مختلف کسر نه پیدا شي حتی کدا شي معلول مایوس
او آیا د دې کار په زیان په هیګي
ما شمان کاری را باندې لیوغه واړ ما شما دې دران دی
په موبایل کې د خبرو کول پر وخت د کومو ټکو په پام کې نیول ضروري دي
دا اول هلو بلې لک په زور وای نو روزي ورسره بیا د پاکي دالیس کې نو د شي راګي سي دا ټول ملګری سي دا ټول یې هوري
نن په همدې اکل راګيګو ملتیا موکړي قدر من دوستانو روان شناسان وای چې ماشوم باندې هر ډول کار چې له توان نه لوړوي او یې هم نخوخیږي دی غل پاره دروند یا شقه دی خو تاسو هم لیدلی وی چې په اکثر سیمو کې کله چې مور چیرې ځي پندکی ماشوم ته اور پښکړي کله خو دومره ډیر شین ورکړي چې لوی سړی ته هم وړل سخت وي په ځینو ځایونو کې بیا نارینه له یو ځای نه بل ځای ته دی وړل پندکی لمخې ټول میرمنو ته پریږدي خپل له یو څادر سره مخکې مخکې روان وي دومره لري چې څوک پیژنې هم نه چی دای له شاته را روانې خځې سره دی حال دا چې میرمنې او ماشومان دواړه درندو غوټو او پندکیو ته په فزیکی لحاظ جوړ نه دي د خلکو په وینا نارینه باید یوسی ځکه هغه د درندو وزنونو د وړل توان لري په فایل کې په دې اکله د بګرام د اوسیدونکو منان خبرې اورو
سیاسره روانه سیاسره ماشوم بږي کینی ولې وساره بس خپل سیاسره ته پندکای بلاس کې ورکړي ډیر د پیدا کیږي مخ کې ته رواني او ډیر د خل پیدا کیږي خپل سیاسره ته شیم پلاس کې نور کې خپل یا خستی ماشوم یې کینی ولې مثال تر کرزی بابا کرزی ماما کرزی نارینه خو پیدا کړي زامت یو بار اوچت کی
د بردګوشن کې نقيب الله بیا وای چی د ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی چې د درندو پندکۍ او دیوړل لواج الوی دلی او ژوبل شوی دی
ماشوم نشي کولای چې خپل ځان کنټرول کړي داسې لږ پندکۍ سره ولويږي اعضاء مختلف کسر نه پیدا شي حتی کې داسې معلول مایوس شي برخو کې چې هغه ته یو توی وي یا مثلا شیرین خوري موجوده وي یا د اختر ورځی وي یا نور داسې معاملې وي چې یو د بک خپلوان یو ماشوم ول دا چې هغه د پندکۍ سره ولوي دا حتی د پوزې نه حتی د غاک مایدا شول پوزې نه ویني راووته حتی مشفخانه ته انتقال کړي
د پلچرخی له اوسیدونکو دولس کلنې سیمه څخه مپوښتلی چې کورنۍ دروند وزن اوربندې وړي کڅنګه او دای دی وړلو توان لري ورپسې د دولس کلن هلک میوند خبرې هم اورو
سیماګل څومره شیان تاته درکې او څونه لارې در باندې وړي
ما شیمان کاری را باندې وړي او هغه واړه ماشما
بیا چیرته ځې
ماما کرم
دی ماما کر دی تیجی هغه شیان ستاته لاس کې درکې تی وړلای سي
کله ما ته ماشما راک شي زین سملې غټ پندکې ماشما ما ته راکې بس مور مې بیا پندکې والی
پلوړ دي چې وړي
خپل پټوړي
پلوړ دي خپل پټوړي بیا څنګه ته دا پندکې وړلای سي
ډېر دران دی ګن
درندی
او خلک ته لاس نه سماره کیا
خوګی او ما چې ولیدل اته پلاس کې یو ډیر غټ پندکای وکنه تی وړلای سي
نه
نسی وړلای تر کوم جی دا پندکای وړې ته
تر بنای پوری
تر بنای پوری اوس چیرته ته
اوس اندر ته
دا کوم جی دا
مخکړه سا
لمه کړې نسی تر بنای ته دا پندکای وړې
او دروند
د بګرام اوسنکی ملک ګلزمان وای چې هیڅ کله غوټي او پندکی په میرمنو او ماشومان نه دی وړي زکه پویږي چې هغه نشي وړي
پندکای به ما سره زنریم فکر دنه ده او ماشوم به مللا سنی ولی او کوړو کې خزه به تخر کې نی ولی او زه خپل پندکای شاته چوم سې د خزه کالیمی او خپل کالیمی د اخرم داد من راته پرز ده مخ کې رواني مزه لا اخره خزه رب رواني کوم بچي غي کې کوم یو مانی ولی لاس او کشکاګم هو کچیرته ز کمزور اسنم او نسیم ول شعر باندې ډیرو خزم را اخلي ور دنه د خبره شی لاس کې رانی سي خدای شته د زما بشمار ما سیاندی بیگاته می ارڅ راول بادرنګ می راول منی می راول لیکلې می راول انار می راول مثلا مالټي می راول سیار چا می راول دا ټول زخپلول مکنه هر کوچی دا وظیفه د غټو بده خپلوی
کله چې ماشومان غوټي او پندکی وړل کیږي، هغوی فکر کوي چې دوی کورنۍ ته ارزښت نه لري، فکر کوي چې شخصیت ته درناوی نه کیږي. محمد امین چې د ماشومانو د روانشناسۍ په برخه کې معلومات لري، وایي چې په ماشومان باندې د پندکی وړل هغه هم په زور سره له رواني پلوه په هغوی ډیر بد تاثیر کوي.
که د یو کلن ماشوم هم کله د چای پیاله چپه کړي، نو پاوران خاموش سي او مور او پلار خواته وګوري او ډیر د پښیمانۍ احساس کوي. دا په دې دلالت کوي چې دا ماشوم یو کلن ماشوم هم شخصیت لري. نو دغه شخصیت احترام باید وشي او ښه شخصیتونه باید موږ او تاسو د اجتماع ته د وړاندې کړو. په همدې خاطر دا چې چوکۍ ورکول ماشوم ته د ضرور دي، ماشوم ته د ځای پرېښودل سي او ماشوم ته په داسې سترګونه کتل شي چې هغه دا سوچ وکړي چې زه انسان نه یم. خصوصا چې دوی په موټرو کې کېناستل، د ماشوم حق په دې باندې ډیر زیات دی. که زه وګورم د سهیل نگانه چې ماشوم ډیر په خطر کې ده، کېدای شي د موټر د یوې جټکې سره وغورځي، کله چې وغورځېږي کېدای شي سر ته ضربه وارد سي، کوم بل برخ ته ضربه وارد سي. ګرځې غټ کسان چې دي او ځوانان ډېر په اسانۍ سره خپل ځان تکیه کولی سي. هغه د مشرانو احترام لپاره هم باید ځوان خلک چې دي هغه باید ودرېږي، هغو ته ځای ورکړي. په دسمالونو کې شیان تړلي وي، کله چې د ماشومې ته په سر باندې ورکوي او کله یې ماشوم ته ورپه شا کوي، هغه بیا ډېر ماشومان به چرګان مالیدلي دي سي یو لس قدمه لاړ سي بیا هلته کښېني سیاله کوي بیا یې خیال ته. کله داسې ماشومان هم مالیدلي دي سي ورسره والدین نسته، دوی به چرګان خپله پیټې وړي.
د اسلام دین هم د ماشومانو د حقونو په هکله ویلي چې یو حق یې د هغوی شخصیت ته درناوی دی او له هغو کارونو څخه یې ژغورل دي چې دوی نشي کوی.
په کورنۍ کې هم دغسې لیدل کېږي چې ماشوم ډېر زیات هغه کارو ته هڅول کېږي چې په هغې کې یو عزت نفس دی د تر پښو لاندې کېږي، بل د د تربیه باندې بد تاثیر کوي. دې تر څنګه دغه ماشوم یو نو عقدمند راځي په ټولنه کې، عقده اخلي ځکه دی ستر سي، بیا دی له نورو نه هغه انتقام چې په ماشومتوب کې د ځورول سوی ده، په ماشومتوب کې د هغه ناخوالې ګاللي دي، د هغې په اساس دی له ټولنه نور نه انتقام اخلي او یو په ټولنه کې احساس دی عقدې کوي او دغه حقارت عقدې بیا د نورو مفاسدو ته لار خلاصوي. دغه وجه چې په اسلام کې د ماشوم لپاره ځانګړي حق تعین سوی دی، په غي حق یو د ماشوم درناوی د سي، ماشوم باید محترمانه برخورد وسو. ډیر وخت سي لیدل سوی دی چې یو مشر توانمندي او قوي او جسامت هر څه لري، خو هغه درون بار او پیټه یو ماشوم تور په اوګه کړی دا او ماشوم تر غي لاندې روان ده او دغه هغه عزت او غرور او دغه هغه احترام ته نه کتل سره برخورد وسره سوی چې هغه به روستو ماشوم عقدی او ماشوم یو رقم رواني مشکلات سره ستر کوي.
په ماشومانو باندې له پنډکۍ وړلو څخه راګرځو په موبایل کې د خبرو کولو په آدابو باندې. ځینې کسان له هغو خلکو څخه شکایت کوي چې په موبایل کې په لوړ غږ او د ټولو مخکې خبرې کوي. په دې هکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی حقمل وایي چې
په زور غږېدل د دې سبب نه کېږي چې د ده غږ هلته تیز ورسېږي یا زر ورسېږي. واضح خبره ده چې نور خلکو ته یا ماته یا بل چاته حتما مزاحمت ورته کوي. یو نفر د خو هغه بیا دومره ښه ویل لري، دغه اول هلو بلې لږ په زور ووایي نور ووځي ورسره، بیا د غږې دالیز کې نو داسې غږ سي دا ټول ملګري سي دا ټول یې اوري. دا د آواز شدت یې دومره زیاتي، زه فکر کوم که کړکۍ خلاص وي کېدای شي بې له تلیفون هم غږ ورسېږي، هلته نو ضرورت به دې ته نه وي چې تلیفون کې وغږېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نورالله وایي هغه کسان چې په رسمي دفترونو کې د کار پر وخت فکری تمرکز ته ډیر ضرورت لري کې مخکې په لوړ غږ خبرې وشي کار ګډوډ کیږي.
ټلیفون ورته راغی په سلته شروع سره کې خبرې کوي چې هغه بیخي ټول کار چوب وسی، بیا خصوصا د عمر مالی حساب خو ټوله غلطیږي. مثلا یو صفر یو عادت باندې لکاو خبر راځي، هغه ډیر غټ توان کوي، پاینده کې مسولیت هم لري، مسولیت ته سره راځي کی دروازې نه باندې وځي وږي او په دغه کې کار دا بیرته زر خلاصي د خبرې ونه کې. بیا بعضی خلک دی خدای دې د دې صبر کې کسې را شروع کی چې نه پیغام اسی وسو داسی وسو په دې رقم باندې دا خبرې ورسره شروع.
له مدینې نه هم د کار پر وخت په ټلیفون کې د ډیرو او لوړو خبرو کولو پاک لاورو. هغه وایي چې خپله له دې ستونزې سره مخ ده.
زه کوم یو تجربه درکم، څو هفتې مخکې زه په دفتر کې ناستم او په یو پریزنټیشن باندې مې کار کول چې دې پریزنټیشن ډیر زیات تمرکز غوښته، اصلا مې باید ډیر آرام وای چې هغو باندې کار وکړم. څنګ ته مې همکاره ناسته ده او د خپلې خالندو کیسې کولې په ټلیفون کې، هغه په ډیر جګ او لوړ آواز باندې. دا د دې سبب چې زه خپل فکري تمرکز مکمل توګه له لاسه ورکړم، نو هغه موضوع مانه پاتې سواله. اوس که اخلاقي لحاظ موږ په نظر کې ونیسو، دا خبره ویلم ښه کار نه ده چې پورته د خبرې مه کوه یا بل چیرې لاړ خبرې وکړه، بلکې ټول خلک باید دا په نظر کې ونیسي. کله چې موږ په یو محیط کې کار کوو یا موږ سره نور افراد چون لري، نو باید دا په نظر کې ونیسي چې نور ته مزاحمت ایجاد نه کړو او که ډیر مهم او ضرور تلیفون یې نو کوی چې موږ له شوبې نه ووځو او د باندې دا خبرې وکړو.
په اسلام کې هم په لوړ غږ خبرې کول که هر ځای او هر وخت وي مناسب کار نه دی ګڼل شوی. د پوهنتون استاد داود ناظم نه نورې خبرې اورو.
ځینې داسې په لوړ آواز غږیږي چې نورو ته هغه د آرامه فضا نارامه کړي، چې دې ته توجه پکار ده. او د اسلام دین هم په ډیر لوړ آواز باندې غږیدل منع کړي دي. او په صراحت سره یو آیت شریف کې الله جل جلاله فرمایي چې واغدد من صوتک، خپل آواز دې را ټیټ کا. نو دغه سه باید چې ټول دې ته متوجه وسی کی چې مطابق دې ضرورت مطابق دې هغه وخت او دې شرایط او دې فضا خبرې وکړي تلیفون. زین داسې عادت وی چې هغه ډیر په لوړ اواز باندې غږیږي.
کاروان یې کړه د ذوق لیونی راشه کاروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیونی غرونو سر سر غرونو سر دې د سندرو خار تلار نه لري غرونو سر دې د سندرو خار تلار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري اے منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 20